السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ څو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو
د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته روان شو په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي او جنوبی کوریا له تهران غوښتي دي چې د دوی نیولې بیړۍ خوشې کړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما قطر ته د افغان سولې د مرکزی پلاوی د تک هرکلی کړی دی ټاکل شوی دی چې د سولې دوهم دور خبري نن وروسته له شلو ورځو وقفې په پلازمینه دوحه کې پیل شي افغان پلاوی نن له کابله قطر ته روان شو د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسیږي دبرالاینس زیاته کړه د جګړې درېدل به د سولې د خبرو اترو لپاره ښه چاپېریال رامنځته کړي خلکو ته به هیلې ور په برخه کړي او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېرې اړینې ژمنې مرستې په ټول هیواد کې افغانانو ته ورسوي تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو له شل ورځنۍ وقفې وروسته نن په پلازمینه دوحه کې پیل شي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل وړاندې په خبرونه کې د سولې د خبرو په اړه تفصیل اوریدل شي په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او 15 نورې ټپیان کړي دي د ملي اردو د درېمې پلې لوا بیان علي محمد شکاری نن رسنیو ته په لیږل پیغام کې وویل دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړي
دوه کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي
دا پیښه تیره شپه درې بجې شوې ده او د غزنی مرکز ته چیرمه په توحید آباد سیمه کې وسلوال طالبان وایي پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټورو د چنارتور ولسوالۍ مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوی دی دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربي اماراتو ته روان شول دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک وایي
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزي راغلي چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ویزي لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي
تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري په 28 په دوبۍ کې او د جنوري په 28 په دوبۍ کې او بیا دوی لوبې په ابوظبي کې آیرلند سره ترسره کړي جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر ته خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده دیم تی هانکوک چی می پونم د تیلو په دې ټانکر کې شل تنه عملو چې پرون د تیلو له ککړتیا د تور له کبله ودرول شو د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماټیکو خبرو له لارې حل کړي د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولیشي ایران پر جنوبی کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایران ګرځولی دي ورپریشتي بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګولی دي د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په څلورمه د ټوله هیواد په کچه درېمه درجه کلابندي اعلان کړه او ویل چې نوي محدودیتونه به د رواني میاشتې تر نیمه دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانتونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په بریتانیا کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې هره ورځ د کرونا ویروس له 500 زیات مثبت موارد ثبت شوي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدر اعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران به نن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمني کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ټول شمیر یې 40,000 ته رسېدلی.
احمد شیبر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوحې ته لاړ او د سولې د خبرو نوې مرحله پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری په دې اړه وویل:
خاصي اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویل زلمی خلیلزاد سره د سولې د نوې مرحلې یا د دب خبره د دویمې مرحلې په ارتباط باندې خبرې کړې او ټینګار کړی چې باید اوربند وشي. په دې اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو. او یو شمیر فعالان وایي چې ورپېښو ګواښونو اړ کړي هیواد پرېږدي. له هغې ډلې د ټلویزیونونو خپرونو ویان ده زلما خروټې:
ما واکن ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړو، په دې خاطر وطن راووتم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ټرمپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپله د جمهوري غوښتونکو سخت غبرګون پارولې. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوړې اچار تفریح خپرونه مېروي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوحې ته ولاړ سو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي. د دغه ټیم یو غړی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې پلاوی په تیرو شلو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او دا روښانه شوي چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړۍ غوښتنه ده او دوی به په خبرو کې په همدغې مسلې باندې ډیر ټینګار وکړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. نن یې د افغانستان له ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر باندې په دې اړه په یو پیغام کې ویلی دی چې خوښ دی چې له ښاغلي خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې رغنده خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د سولې د پرمختګونو په ارتباط او همدارنګه د سولې د دویم دور د خبره د په اړه باندې بحثونه وکړل او په دې اړه خپل هرکلی وویل. همدارنګه یې ټینګار وکړ چې د اوس یو وخت دی چې باید اوربند وشي او همدارنګه تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه باندې راپور ته غوښه
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمن سرسم نن د جنوري په 15 پایل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو درې اونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې اویا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدې.
خاصي اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې کله چې موږ دوحې ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاصي مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. د وای په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره 20 ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت دا خبر تایید کړی دی. ښاغلی خلیلزاد له کابل وړاندې اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پاکستاني چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی به زیانمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د دواړو لوریو نه غوښتنه کړې چې له رامنځته شوي فرصت نه په ګټنې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره زمینه برابره کړي. یوناما نن په یو خپره کړې اعلامیه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دغه خبرې د جګړې د پایته رسېدو او سولې لپاره اړینې دي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله راغلي دي چې د جګړې درېدل به د سولې د خبرو لپاره چاپیریال رامنځته، خلکو ته به هیلې ور په برخه او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېرې اړینې ژمنۍ مرستې په ټول افغانستان کې خلکو ته ورسوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې دایمي اوربند او د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلایو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس به هم د یو شمیر فعالانو په اړه باندې تاسو راپور مرکه خبره کو. ځینې فعالان وایي چې په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او هدفي وژنو دوی اړ کړي دي چې له هیواده ووزي او کنی وتلي، نو په دې لټه کې شي چې یو امن یا خوندي ځای ته ووزي. یو له دې ډلې هم د تلویزیوني خبرونو ویان ده او فعال زلمه خروټي ده. اغلی خروټي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورپېښو ګواښونو دا هم اړ کړه چې له افغانستانه ووزي. له زلمه خروټي سره مې مخکې خبرې وکړې او اول مې ترې دا پوښتنه وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي.
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په خلګ او ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې را څرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، دغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړ چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کړي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګېټ شوی یم.
څومره دغه خبره ایډیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، زه مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښود، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا 8 کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی. ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور، د ورور، خور، کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هیواد کې ټولو خلکو سره، ترڅو ما دا هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم ته یو حد پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي. که خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسې کولی. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هر ورځ تا ته اخطار راځي، هر ورځ ستا ژوند ته، ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. هر باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کار کوي، واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته، په هر برخه کې، هغه فعالین دي، سیاسون دي، که خبریالان دي، دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي.
زلمه خروټي وا پخوا د ټلویزیونی خبرونه ویان دا چې اوس وایي د ناامنۍ په خاطر له هیواد وتلی ده. دی او ګڼ نور فعالانو لیکلي دي چې دوی له هیواد وزي یا له هیواد وتلی دي ځکه چې خطر ورته متوجه دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمان په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې اشاره کړې و چې د رواني امنیت ګډوډي سره به مبارزه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
ک دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي.
ک دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د افغانستان په ختیځ کې خبریالان وایي چې ګواښونه ورته متوجه دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د خبریالانو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه او خبریالانو ته ځینې سپارښتنې کړي. دا چې څه ویل شوي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبریالانو دا ناسته د جنوري په 3 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شوه چې په ختیځ کې یو شمیر فعالو خبریالانو پکې برخه لرله او خپل ستونزي او اندېخنې د خوندیتوب کمیټې له استادو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبریالان سره راټول شولو، دوی ته د وروستي وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبریالانو اندېښنې هم شریکې کړي. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون آکاس محمود نعیمی وویل هر ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راووزم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره هوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوي هغې باندې زموږ غږ ده چې خبریالانو او بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داره چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی وایي ولایتی اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدبي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدپی برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر څیړنو لاندې دي.
جوان
آزادی خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس به ورشو خوست د هغه معلول ډاکټر کیسه دراورو چې لستونزو سره سره د ناروغانو درملنه کوي. په خوست کې یو معلول ډاکټر چې 15 کال وړاندې د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي شوی او اوس هم د دې ولایت په ملکی روغتون کې د ناروغانو درملنه کوي. دغه ډاکټر چې په لومړیو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وي وایي دا هر څه ډیر سخت خو اوس ورسره عادت شوی او له ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي د معیاري درملنې او تداوۍ لپاره پکار ده چې تشخیص پیاوړی، روغتیایي مراکز جوړ او روغتیایي پرسنل مسلکي شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د هغه واکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټ غږ دی چې د خوست په ملکی روغتون کې ترې یو ډاکټر د تګ راتګ لپاره کار اخلي. ډاکټر محمد هاشم د خوست په ملکی روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص دی. نوموړی هر سهار د معمول په څیر د نورو طبیبانو سره یو ځای کوټه په کوټه ګرځي او د ناروغانو درملنه کوي. خو وایي د هر څه اسانه نه دی او په ډېرو ستونزو خپلې چارې سنبالوي.
خراب دی شرش پاجل کده پرواز دغه مریض دی ته هم مرسی دی لګي چې موږ لاړو یا سر لا داړو یا موږ مریض ورکتو او زما دی وسنه طاقت نه بهر وی.
خو ډاکټر هاشم څنګه له داسې وضعیت سره مخ شو؟ د وای 15 کال وړاندې د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس وټاکل شو. خو د خپل دندې په څلوختمه ورځ سهار مهال دندې ته پر لار وچی نامعلوم کسانو پرې ډزې وکړې او د سخت ټپي کړ. دای وای په لومړی دو کلونو کې دواړه په فلج په حالت کې وي، خو د بیا بیا درملنې منظم ورزش او د خلکو د دواو په برکت اوس کولای شي د وکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټ په مرسته تګ راتګ وکړي.
پیښه وشوه تقریبا د یو کال پورې زه د دې کپل نه وچ په خپل اړ شم، خپل واټ اړوند ډاکټر صاحبانو نرسانو پم کرے هماغه بزه په بایسکل کې ګرځولم. یو کال وروسته د دې جوګه شوم چې فقط
د ډاکټر هاشم ناروغان او د شاګردان کا لایوي خو د نوموړي په اوسنی وضعیت خفه دي، خو لابل خو بیا د هغه د زیات حوصله او د ښه چلند کیسې هم کوي. د میراجان په نوم یو ناروغ چې د سینې تکلیف لري د درملنې لپاره ډاکټر هاشم ته راغلی. نوموړي د دغه ډاکټر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډېر خپل احساس مو په دې دی چې هغه نه کني دې ډېر خلک ګران دي او ډېر خلک صفتونه کوي او ډېر مهربان سړی دی. یو ځنه بلکې هر مریض دا مینه کوي او دا هغه ته کوي زخماتو پسې.
ډاکټر هاشم کا لایوي خو په کور دننه د معیاري تشخیص درملنې او د غوره روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ارمان لري. له بلې خوا د هغې ورځې په هیله هم ده چې د نورو انسانانو له همکارۍ او د وسایلو له استعمال پرته یوه ورځ د پخوا په څیر آزاد قدمونه ووهي او د روغتون په هره څانګه کې د ده اړوند ناروغان تداوي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپله د جمهوری غوښتونکو سخت غبرګون پارولی ده. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. نور حال د فریبازایر په دغه راپور کې
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جورجیا ایالت د داخلي چارو وزیر ترمنځ یوه جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا سوه، جمهوري غوښتونکو لا سخت غبرګونونه ښودلي دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی ټرمپ د جورجیا له یاد چارواکي څخه غوښتي چې دومره رای ورته پیدا کړي چې وکولای سي د انتخاباتو پایلې پرې بدل کړي. دا مکالمه د جنوري پر درېمه د واشنگټن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته سوه. یو شمېر جمهوري غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونې د دب خبره د ډیری ټیټې سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهوري غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼلی دی. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دی. د دغه جمهوري غوښتونکي سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پوښتنې سره مخامخ کوي، بلکې کولای سي د جنوري پر 15مه چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپلو ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن وویل چې دوی د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې او هم نورو قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپلو پلویانو ته وویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ټرمپ هم خپلو پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړي دي. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په 16مه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایه ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګونی د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
حاضری ندا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت د مازیګر څلور نیمه بجې شوې احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پر اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرچي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او 15 نورې ټپیان کړې دي. طالبانو ویل دي چې دوی پر وی پوسټې حمله کړې ده چې په پایله کې وطن سرتیری وشلي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندۍ نیولې. په روزګان ولایت کې یو بودوی پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانۍ په لګښت جوړې شي. د روزګان د والی محمد عمر شیرزاد په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربی اماراتو ته روان شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14 په دوبۍ کې او د جنوري په 28 او 29 په ابوظبي کې له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبي وکړي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیدا. د ام ټي هانګ کونګ چیمی پونم د تیلو پرې ټانکر کې شلتنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور لکبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د بیړۍ نیولې ده او روسي خبردار چې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پلویانو له لوري د لاریون تر سره کېدو مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډلې غړی فهیم انوري د اولمپیک 2021 میلادي کال سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوري له شپږو کلونو راهیسې د توکیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي وویل ښاغلی حمیدی تر دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې د دیرشو لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. ښاغلی حمیدی وویل دغه افغان لامبو وهونکی به روانه اونۍ د روسیې په کازان کې د روزنې په یوه کمپ کې د ګډون لپاره سفر وکړي. هغه به د توکیو اولمپیک تر پیل پورې د اوو میاشتو لپاره په انفرادي ډول روزنه ترلاسه کړي. د توکیو اولمپیک د نړۍ مهمې سیالۍ دي چې ټاکل شوی فهیم انبری تر سیالۍ د مخه په متحده عربي اماراتو او روسیه کې په څو نورو سیالیو کې هم برخه واخلي. او د پاکستان کرکټ بورډ نن خپل یو شمېر لوبغاړو ته د کال د غوره کرکټرانو جایزې ورکړې. د هغه لوبغاړي دي چې د 2006 میلادي کال په اوږدو کې ښه ځلیدلي وو. محمد رضوان تازه د پاکستان ټیسټ لوبو کې لوبېدلی او د پاکستان د کال غوره ټیسټ کرکټ لوبغاړي جایزه واخیسته. د غراز فواد عالم بیا غوره کرکټر یاد شوی. هغه د نیوزیلند خلاف لومړی ټیسټ لوبه کې 102 منډې وکړې او ښه مقام یې ترلاسه کړ.
سپورت نړۍ خبرونه ما مو واوریدل. کولای شئ د سپورت خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه کې له نورو خبرونو سره یوځای ولولئ. د پروګرام د دوی مینیمایي برخې ته راورسېدلو. لومړی به ورشو کندوز ته. یو راپور له کندوز لرو. په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي او وایي غواړي خپله سیمه له طالبانو وساتي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو او درنو وسلو هم سنبال دي، ځانګړی یونیفورم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي چې خلک یې له طالبانو سره توپیر نشي کولی. په دې اړه راپور واورئ، تر راپور وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
د مونږ افغانانو وروڼه ټول وژني روزانه او مونږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مون دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره، د خپل خاورې نه، د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو، د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه، د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از قریجات، از مال، جان به مردم برپا خواستن و خواستن کی
دا خلک د خپل د کلیو، د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قومندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قومندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قومندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي، د کندوز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. مونږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی. د ازادي رادیو دا اونیزه خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه مالولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو لترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو مالولیت دی. آیا معلول انجونې د نورو انجونو په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکي او مسلکي ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلول انجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبي تعلیمي اسانتیا وشته؟
په دې برخه کې چې دوی لاسرسی تخنیکي زده کړو ته زیاته شي، د پام وړ پیشرفتونه لرو.
خزینه معلولونه په افغانستان کې له کومو لویو ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیرو مشکلات او ستونزو سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې د وی معلول انجلۍ په غاک پیلېږي.
ما خوانځای هم ډیر په ستونزو وویل، ځکه چې صنفیانو مې دا پسې همیشه خواندل، یا د لاس نشته یا د پښه نشته، ته معلوله یې. خو په ډیرو ستونزو مې وویل، خو ځکه اوس زه کار هم نشم کولای او نه کولای شم خپل درسونه ته ادامه ورکړم.
دا فرشته وه چې له دولسم ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوې. فرشته وایي ښوونځی په ډیرو سختو شرایطو کې ویلی. هغه وایي له ټولو ستونزو سره سره یې هیڅکله خپله کلکه اراده نه ده بایللې او د لوړو زده کړو هیله لري. سمیا بله افغان نجلۍ ده چې په دواړو پښو معلوله ده. د دې معلولیت د زیږیدو راهیسې دی او پر لاره په سختۍ تګ کوي. د هم ښوونځی په کابل کې لوستی، د لوړو زده کړو او له مالي پلوه په ځان د بسیا کېدو هیله لري. هغه له دولت غواړي چې د معلولانو د تحصیل مصارف ورته برابر کړي. سمیا په دې اړه زیاتوي،
دولت مرز خاصه حضرتي است که هر چی
حکومت باید یو خیریه اداره جوړه کړي چې معلولین هلته کار وکړي او د نورو وګړو غوندې په ټولنه کې ونډه واخلي. همدارس معلولین باید په آرامه له یو ځای بل ته د تګ راتګ فرصت ولري او د معلولیت احساس ونه کړي او نور وګړي پوه سي چې موږ هم انسانان یو.
د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د سرشمیرنې له مخې د جګړې له کبله د معلولانو شمیر 1,80,000 وګړو ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون په ټوله کې 1,000,000 معلول وګړي شته چې د ناروغیو او نورو ورته پیښو له کبله معلول شوي یا معلول زیږیدلي دي. د معلولانو د ټولنې رئیس حاجي نوراغا د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د ستونزو په اړه وایي،
د وزارت شودا و معلولینو کې هیڅ نو قائل نشته دي. د دې وزارت تلار شي دا خزینه زنانه دا دومره په مشکلاتو کې مواجه شته دي. ډیره بیرو بار ازدحام دي، ولکه پویږي چې دا مرده خورده دا څه ده، دومره قدر او احترام نشته دي.
لبل خو د شهیدانو او معلولینو د ادارې ویاند ضیا الحق فضلی وایي، اداره یوازې حقوق خزینه او نارینه معلولینو ته کلنۍ معاش او نور مرستې ورکوي چې د جګړې له کبله په مستقیم ډول معلول شوي وي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت 1,80,000 جنگی معلولیت لرونکو وګړو ته کلنۍ حقوق او امتیازات ورکوي. د دې ترڅنګ دا وزارت مکلفیت لري چې ټول معلولیت لرونکو وګړو ته صحي تعلیمي، تحصیلي او د کارموندنې په برخه کې مختلف فرصتونه رامنځته کړي او دوی لپاره د سرپنا او د زمکو د نمرو د ویش پروسه هم تنظیم کړي. په همدې اساس د نیکمرغه هر کال له 800 څخه تر 1,000 معلولیت لرونکو وګړو ته د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په خصوصي او نړیوالو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي.
پر نورو ستونزو سربیره معلول نجونې د ځانګړو تعلیمي مرکزونو د نشتوالي له کبله هم سر ټکوي او دا ستونزه جدي بولي. موږ په دې اړه د پوهنې وزارت له ویاندې نجیبې آریان څخه پوښتنه وکړه. نجیبه آریان یې په ځواب کې داسې وایي،
هغه کسان چې معلولیت لري کابینیش معلولیت لري نو دوی ته یو ځانګړی ښوونځی ده چې د نابینایانو دی، او هغه څوک چې د غږ له کبله معلولیت لري هغوی ته هم د نشنوایانو ښوونځی ده چې دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي. تر دې ور هاخوا کسان چې جسمی معلولیت لري هغوی کولای شي چې د تعلیمات عمومي په برخه کې ټول ښوونځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه نجونې چې معلولیت لري څه په مرکز کې یو څه هم که په ولایاتو کې، دوی له هر هغه امتیاز څخه چې یو عادي انسان برخمن دی دوی هم ترې برخمن دي، او څرنګه چې ما یادونه وکړه دوی ته موږ ځینې اسانتیاوې چې د فزیکي کارونو نه ترسره کول دي هغه ورته په پام کې نیول شوي دي.
د آریان په خبره په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړی ښوونځی نشته چې د دوی معلولیت ته په کتو اسانتیاوې ولري. خو د حسي معلولیت لرونکو وګړو لپاره چې نه اوریدل او نه هم لیدلی شي د مسلکي زده کړو ښوونځي شته. که څه هم په ټول افغانستان کې د حصي معلولیت لرونکو وګړو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دغو ښوونځیو کې ټول نږدې 2100 حصي معلولیت لرونکو وګړو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. دا چې په دغو ښوونځیو کې څومره نجونې زده کړې کوي، په دې اړه د مسلکي زده کړو مرستیال رئیس عبدالحمید اکبر وایي:
په 14 ولایتونو کې د مملکت په سطح ټول تعداد زموږ د شاګردانو چې دی 2325 نفر شاگردان لرو، چې په دې کې تقریبا 1,600 نفر ذکور دي، الکان دي، او 690 نفر اوناستی یا جونی دي. همدغه راز تقریبا په دغه 2325 نفرو کې 503 نفر نابینایان دي، او په حدود 1,320 نفره 1,320 نفره ناشنوایان دي. دا د تیر کال سره په مقایسه باندې ډیر لوی انکشاف دی که وایو دوه برابره شوی دی زموږ تعداد. درسته ده تیر کال موږ یوازې په ول ولایتونو کې و مراکز درلودل، او تقریبا د 850 شاوخوا کې موږ شاګردان د پوشش لاندې درلودل. سه کال ته موږ 10 مراکز لرو، په 14 ولایتونو کې لرو، او انشاءالله په راتلونکي درې کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6,000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې خځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلولې خځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري، بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څېړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړي ښیي چې ښځینه معلولیت لرونکې په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي:
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا متاسفانه ستونزې دي. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي، ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماته اجازه نه ورکوي، یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. دا هم یو بل ستونزه ده چې ښځه او جنو چې تحصیل کرده دی، اول تحصیل کرده نه دی، هغوی ته اجازه نه ورکوي کورنۍ. که اجازه هم ورکوي، بیا متاسفانه زمینه د اشتغال او کار هغوی سره برابر نه ده.
په افغانستان کې له زده کړو د معلولو ښځو مخه نیول کیږي. د کار زمینه ورته نه ده برابره، په کورنۍ کې ورسره د نیمګړي وګړي په توګه چلند کیږي، او په ټولنه کې هم له توپیري چلند سره مخامخ دي. د ښاغلي محبتي په خبره، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کال د معلولینو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړې توګه د ښځینه معلولینو په وړاندې د توپیري چلند مخه ونیول شي. ښاغلي محبتي زیاتوي:
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی وو چې 193 ښځینه کسان وو، ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو، ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی، او هغه مثلا په ادارو کې نه ده، په مکتبو کې لږ دی. نو ځکه او اکثریت یې په کلو باندو کې ده، او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو. مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو، 193 متاسفانه ښځه او نجونې وو.
تاسو د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دی
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام. حکومت لکه چور خلق زای په زای سر په طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد پی چوی؟ ای سره پویگی نه پا کسپار چارواکی مور سر تاویگی او سرون دوم را گنگ شوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکانتا چی سرچرخی آرامشی. د خبراونې په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنیو اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پایتخت او نورو لویو او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کېږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللي دي. شاید اوبه نورې هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطحه به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلې بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترسو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجګې شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په سو ډول دي او په عمومي ډول په دوه ډول دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا ووایه چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې، او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ کړه هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچوي، او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدای شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به یې چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولې خو پرون مې در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غموه، د خدای پامان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولې خو تېره ورځ مې 15 چکې در وړ، چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپېره کېږي. زه ډېره غږېږم، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په آرامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم. او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. با خدای که په ژب هم کې دې اورار مې راغلی. څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نه شم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې. او زه په مخه دې ښه بیا زنګ ونه وهې. ورکوه، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلای کباب، بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی امورې، دا د پلار موبایل دې زنګ نه تېروي، خدای دې خیر کی.
مصروفه به وي؟
نه پوهېږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم، چې یو زنګ تیسي بیا وایي مصروف دی.
تراکه
دا دی وخت.
دا خو مې پلار بلاک کړی یې، انټرنیټي طلاق در کړی دی.
دا څه وایې؟ وکم عقلې،
ریختیا وایم
اوس دما زنگ نه ورځي
نه په ډېرو فرمایشونو ته پتا که آخر یې پلار کړې
نو چې داسې ده ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه دې پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایې چې د لالا غا دې واده ته ځي او که نه ځي
ښه مورې
بله اورم لورې مور دې څه وایي لاړ به شو خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.